द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده پاکستان کې شوې د سحر اتنی می افغانستان کې دی د سحر اته او په واشنگتن ډی سی کې د شورو د ماسوتن یو لسنیمی بجې دی د جون 20 نیټه ده د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ښاغلی ریچارډ اولسن ویلي د ملا منصور وجنې د لاس افغان طالبانو سره د سولې عمل ولاړ نه دی. واشنگتن کې د خبرو په موقع نوموړي ویلي په افغان خاوره د هندرول په حق له پاکستان د مبالغې نه کار اخلي. په یورپي اطلاف کې د برتانیا په حیثیت به نن 4.6 کروڑ برطانوي خلک خپله رای اچوي. ټاکل شوي ریفرنډم کې د برتانیې د ولس نه پوښتنه کیږي چې دوی یورپي اطلاف کې پاتې کیدل غواړي او که نه وتل غواړي. پاکستانی طالبانو خبریالانو ته خپل یو پیغام کې ویلي مشهور قوال امجد صابری د پیغمبر په شان کې سپکاوی په سر وجلې. نلخوا وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری په مرګ خفګان څرګند کړی او د پیښې پلټن وامرې کړې. سرټکونه پس وز د خبرونو تفصیل. امریکا دا خبره رد کړي چې ګنې په ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا منصور د وجلو په وجه طالبانو سره د جوړجاړۍ عمل ته زیان رسېدلی. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده ریچارډ اولسن وایي طالبان بیا بیا د افغان حکومت سره خبرو ته ناستې نه انکاري وو ځکه امریکا مجبوره شوه چې په 20 مئی د ملا منصور په ضد د ګام اخیستو فیصله وکړي. هغه زیاته کړه ځینې خلک دغه ډرون حمله د امریکا په سټراټیجي کې بدلون ګڼي یا وایي چې امن دپاره زموږ ژمنه کمه شوې خو داسې هیڅ خبره نه ده. ریچارډ اولسن دا هم وویل چې ملا منصور نه یوازې د امن په لار کې خنډ وو بلکې امریکني فوجیانو پر ضد د جنگي هڅو په وجه د امریکایانو لپاره هم یو مسلسل خطر وو. د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شورو په ورځ په کراچۍ کې وجلې شوې. چارواکي وایي هغه په خپل ګاډي کې روان وو چې د لیاقت آباد په سیمه کې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د هغه یو خپلوان سلیم صابری په ډزو کې ورسره زخمی شوی دی. د کراچۍ پولیس وایي دا یو هدفي وجه نه وه. د سند صوبې داخله وزیر سهیل انور سیال د دې پیښې د فوري تفتیش امر کړی. د امجد صابری جنازه به نن د زیارت په ورځ د غرمې د مونځ نه پسې. د امجد صابری عمر 45 کاله وو او د خپلې قوالۍ د انداز په وجه په ډوله دنیا کې پیژندلی کېدو. د پاکستان سیاسي مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره د نورو وتلي شخصیاتو د امجد صابری د قتل غندنه کړې. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې قتل ذمواري قبوله کړې خو د ازادو ذرایعو نه د دې دعوې تصدیق لا نه دی شوی. نن د زیارت په ورځ به د برتانیې خلک د ریفرنډم د لارې دا فیصله کوي چې ګینې یورپي یونین کې پاتې شي او که نه. د ریفرنډم د مهم په آخري ورځ سیاستدانانو خلک په خپل موقف رضا کولو پوره کوششونه کول. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، جرمی کاربن او ټیم فیرن خلک په دې قانع کولو کوششونه کول چې یورپي یونین کې پاتې کېدل د برتانیې دپاره بهتره او محفوظه ده. بلخوا مخالفه سیاستدانان بوریس جانسن او نایجل فراج غواړي یورپي یونین نه وتل د برتانیې په حق دي. په دې ریفرنډم کې به نن 4.6 کروڑ خلک رای اچوي. د امریکا کانګرس کې ډیموکراتس په دویمه هفته هم د وسلې د لارې تشدد پر ضد په خپلو غوښتنو کلک ولاړ دي. د شورو په ورځ د ولسي حقونو علمبردار جان لویس په مشرۍ کې ډیموکراتس ژمنه وکړه تر څو چې په وسلو د قابو موندلو په حق له قانون سازي نه شوي تر هغه به خپله دغه ناسته جاري ساتي. لویس په یو خط کې ریپبلیکن هاوس سپیکر پال راین ته لیکلي په تیرو 12 کالو کې د وسلې د لارې جرمونو په وجه د ایډز، جنګ او غیر قانوني منشیاتو په مقابله کې زیات امریکایان وژلي شوي. د یزیدیانو پلویانو ډلو وایس آف امریکا ته ویلي په شمالي عراق کې د یزیدیانو اجتماعي قبرونه د بې پامۍ په وجه رو پرو د سترګو نه پناه کیږي. د دې د لاسه به دا ممکنه ثبوت هم ختم شي چې د یزیدیانو نسل کوشۍ پر شا د داعش تندروا ډلې لاس دی. د رواني میاشت په سر کې د عراق په سنجار سیمه کې د یزیدیانو اجتماعي قبر ګیر چاپیره ناڅاپي اور بل شو. د انساني حقونو ډلې وایي دلته 2 کاله مخکې د IS د لاسه قتل کړی شوي د یزیدیانو باقیات دي. هیومن رایټس واچ هم روان کال په سر کې په عراقي او کورد چارواکو غږ کړی وو چې دغه قبرونه دې محفوظه کړي. د شورو په ورځ هندوستان په یو میشن کې 6 خلایي سیارې یا سیټلایټس خلا ته لیږلي. دغه سیټلایټس په یو راکټ کې لیږلی شوي. په دې کې ولس د بهر ملکونو تجارتي سیټلایټس دي چې پکې دیارلس د امریکا، دوه د کینیډا او یو یو د انډونیشیا او جرمنی دي. سیټلایټس رون کې راکټ د جنوبی هندوستان اندرا پردیش د یو جزیرې نه خلاته لولېګلې شو. د شورو پورس د سومالیا قامی فوج د تندره وډلې الشباب اته وسلوال وجلي. چارواکي وایي دغه تندروا په مرکزی سومالیا کې آپریشن کې وجلې شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو د ګران اوریدونکو د ڈیو ریڈیو دغه خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د ڈیو ریڈیو خبرونه د ټلویزیون پروګرامونه او ویډیو رپورټونه تاسو د ڈیو ریڈیو په ویب سټ باندې هم لیدای شئ. www.voadivoradio.com د ویب سټ پته ده. راځو د خبرونه اړخ ته. ډومبنی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د امریکا د افغانستان او پاکستان د لپاره خصوصي استاذ ریچارډ اولسن وینا کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو سره د جوړجاړی عمل په ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د ملا منصور د وجنې نه پس د عمل ته زیان نه دی رسیدلی. هغه دا وینا په خپل وینا کې دا هم ویل دي چې طالبان بیا بیا د افغان حکومت سره خبرو اترو ته د ناسې نه انکاري و، ځکه امریکا مجبوره شوه چې د ملا منصور پر ضد د څه ګام پورته کولو فیصله وکړي. په دې موضوع باندې نور تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
امریکا دا تاثر رد کړی چې ګنې د طالبانو مشر مولا منصور وجنې د لاسه طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ټول لارې تړلې شوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن د ډرون برید دفاع کړي او ویلي د طالبانو مذاکراتو نه انکار سبب و چې امریکا بیا مجبوره شوه چې طالبانو ته د دوی حیثیت ورپیاد کړي. خاغلی اولسن وای مولا منصور د افغان سولې په لار کې یو خند وو او په دغه خوره د امریکایي وګړو لپاره خطر وو او زمونږ په عسکرو به بریدونه کول او جنگ یې دوامدار ساته. خصوصي استازي دا اومنلا چې د افغان جګړې حل د ټوپک پر زور ممکن نه دی او راتلونکي یوازې د مذاکراتو د لارې خکې دی شي. دی وای افغان ټولنه کې د افغان طالبانو زشتا او افغان دستور او آئین ټول افغانانو له حفاظت یقیني کوي کو څوک سهم سوچ او نظریه باندې ایمان لري. خاغلی اولسن په دغه مکول د طالبانو به دا غلط فهمي وي کو چرې دا سوچ بکوي چې امریکا به د افغانستان نه لاړ شي او افغان عسکر به دوی ته بیا پاتې شي او دوی به په بیا لبه کوي. کو طالبان غواړي چې خارجي عسکر د افغانستان نه واکې لاړ شي نو دا کار هله ممکن دی چې دوی وسله کې دي افغان حکومت سره جوړجاړي ته غاړه کې دي او سیاسي حل لپاره کېني. چې دغه حل را پیدا شي نو بیا ممکنه دا چې نړیوال عسکر به د افغانستان نه لړ شي، ګنی په بل صورت کې به دوی افغان ملګرو امداد لپاره هر وخت چمتو وي. د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې اټلانټیک کونسل څېړنیزې ادارې کې د خپلې وینا په مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د پاکستان دا اندېښنې هم رد کړې کوم چې دوی په افغان خوره د هند په حق لري. سفیر ویل د نورو خبرو پر ځای د پاکستان د ترهګرۍ زد خپل هڅو ته پام وکي. پاکستان دریز لري چې هند په پاکستان کې او خصوصا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د بے ثباتۍ لپاره افغان خوره پکاروي. خاغلی اولسن وای هند د افغانستان ملګرتیا کړي او په فوزی مت کې هم ورسره مهمه ملګرتیا لري. دا سوال چې هند په افغانستان کې سلیریش کونسلګری لري، په جواب کې خاغلی اولسن وویل دې بیان کې د رښتیا او نکار نه دی اغستل شوی او پاکستان په افغان خوره د هند په حق لا د مبالغې نه کار اخلي، ځکه چې هند په افغانستان کې خالی د علم تر مخه سلور کونسلګری لري. د امریکا لخوا ټاکل شوی استازي زیاته کړه چې پاکستان ګټه په خپل خوره د ترهګر ډلو او تندرو طالبانو پر ضد کاروایي کې ده چې دغه عناصر په خپل خوره د منځه ووسی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو، تاسو د پاکستان افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن د وینا په حواله سره تفصیلي ریپورت واوریدو. نن د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د ملا منصور د مرګ نه پس د پاکستان افغانستان تعلقات او د افغانستان طالبانو سره د افغان حکومت د جوړجاړۍ د خبرو اترو په حواله سره مضمونونه لیکل شوي وو. دغه مضمونونو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د طالبانو د مشر د ملا اختر منصور بلوچستان کې د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کې دورستو پاکستان امریکای او افغانستان له امید ورکړې ده چې دې سره به افغانستان کې حالات بدل شي. نن د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکای د خارجه پالیسۍ په باب لا په دوه هفتیز مجله فارن افیرس کې په دې موضوع د نامتو لیکوال سید جی جونز یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملا منصور نه پس افغانستان. فارن افیرس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د ملا منصور په مرګ سره د اوباما خپل تفسیره کې ویلي دي چې طالبانو له دې موقع نه فایده او چتول پکار دي. دوی باید چې افغان حکومت سره د سولي او د امن خبرو اترو ته کینی او په افغانستان کې د ډیرو مدونه را روان شر او فساد په امن او قلاری کې بدل کړي. د خاغلی عبدالله عبدالله په شمول نورو ډیرو مشرانو ویلي دي چې د ملا منصور مرګ سره به طالبان ډیر ناتوانه شي. مضمون زیاتی پاکستان لکه څنګه چې په اوساما بن لادن د امریکې په حمله کې په چپ خوله سلاو دغه شانې په ملا منصور د حمله هم د وړاندې نه په چپ خوله منظوري ورکړې ده. خو یقین نه دی چې د ملا منصور په مرګ به افغانستان کې حالات ښه شي. په دې سبب راتلونکي وخت کې به افغانستان کې د امریکای موجودګي ضروری وي. مجله لیکي چې د طالبانو خلاف د افغان حکومت په اثرناک جنگ کې د افغانستان په داخلي سیاست کې انتشار، بډې رشوتونه، ناتوانه اقتصاد او ناقصه حکمرانی لوی خنډان دي. صدر اشرف غنی د انتخابی اصلاحاتو او طالبانو سره د روغې کول غوندې اهمو مسلو باندې سو سو ځله د اولسي جرګې دننه مشرانو سره خوله وهلې ده. خو بلخوا 50% افغانان ګڼي چې د دوی حکومت په غلط روان دی. هر کله چې طالبانو د خپل مشر د مرګ نه سمدستي پس ځان له مولوي هیبت الله اخوند خپل نوی مشر خوښ کړی دی. مولوي هیبت الله ځان له سراج الدین حقانی او د ملا عمر مشر دوی یعقوب عمر خپل دوه اعلی نائبین خوښ کړي دي. دا شان طالبان اوس د مذهبي فوزي او وراثتي قيادت په حواله په خپل کور خ پوره او مضبوط شوی دي. هم دغه سبب دی چې د ملا منصور د قتل ورستو طالبان افغان حکومت سره د امن او د سولې د خبرو اترو ډیر شوقیان نخکاری، ځکه چې د نازک افغان اتحادي حکومت او افغانستان نه د امریکانو فوزونو د روانېدو له سببه طالبان د خپل فوزي نصرت نه ډیر امیدونه لري. فارن افیرز مجله خپل مضمون کې زیاتی چې په راتلونکو سو میاشتو کې امریکا باید چې افغانستان کې دا کار د ټولو نه اهم وګڼي چې د افغان سیاستدانانو ترمنځ د اهمو مسلو او په خصوصي توګه د انتخابي اصلاحاتو د مسلې په اوارولو د دوی خپل منځ کې اتفاق راولي. دویم کار امریکا باید چې دا وکړي چې افغانستان کې خپل فوجونه کم از کم تر کال 2018 پورې وساتي. امریکا دې د نیټو خپل نور ملګري هم ډاډه کړي چې افغانستان کې د فوجونو ساتلو په موجوده لوزونو ټینګ ودرېږي، ځکه چې د امریکې او د نیټو فوجونو نه علاوه افغانستان کې د نورو قوتونو موجودګي ناممکنه ده. که هندوستان له لوی کردار ورکول کیږي نو په دې به پاکستان سره خبره ورانیږي. دغه شان که پاکستان ته زیات اهمیت ورکول کیږي نو په دې د هندوستان مشران اور بزرانی، او که د پاکستان او هندوستان نه سیوا روس را وړاندې کیږي نو په دې به د افغان اولس د کال 1980 پر هرونه بیا تازه کیږي، او که ایران پکې تبه آزمایي کوي نو د سنی اکثریت په افغانستان کې د شیعاګانو د اثر رسوخ په خورېدو به افغان ملت ډیر زیات بیتولې شي. د دې ټول هر څه د مخنیوي او القاعده او دولت اسلامي له د خپل خپو د مضبوطولو د موقع د نه ورکولو لپاره امریکای له افغانستان کې خپل فوزي موجودګي قائم ساتل پکار دي. اگر که د امریکای په هوایی حملو کې د القاعده عالمی قیادت دانوانه شوی دی، خو د القاعده د برصغیر مقامی سانګې په سیمه کې د خپلو عملیاتو د جاري ساتلو لپاره افغانستان او پاکستان کې نور ډیر جنگیالي برتی کړي دي. القاعده نن هم په غزنی، هلمند، قندهار، کونړ، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې خپل وجود لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن نیخ پنی غ خبريږي. تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو. د پاکستان یو مشهور قوال چې په ټوله نړۍ کې پیژندل کېدو د خپل قوالې د انداز په وجه امجد صابری هغه د شورو پورس په کراچۍ کې په یو هدفي وجنه کې وجلې شو. چارواکي وایي چې هغه په خپل ګاډي کې روان و چې په موټر سایکل سورو دوو تنانو دوه وسلوالو هغه په ډزو باندې وویشتلو او هسپتال د بوتلو په وخت په لار کې ساور کړی. د پاکستان تحریک طالبان د دې قتل ذمہواری قبول کړی ده خو د دې داوی لا تصدیق د آزادو ذرایعو نه دی شوی. وکیل خان په تفصیل ورو
د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې په کراچۍ کې د قوال امجد صابری د قتل ذمہواری په غاړه اغستې. کاری سیف الله چې ځان د ډلې د ترجمان په حیث معرفي کوي مطبوعاتو ته خپله دعوه کې په قوال د پیغمبر اسلام د توهین الزام لګولو. هغه ویل وسلوال د ډېرې مودې راهسې د هغه د وجلو د موقع په لټون وو. د کراچۍ د پولیسو په وینا په قوال امجد صابری حمله د لیکرآباد په سیمه کې په داسې حال وشوه چې هغه په خپل موټر کې روان وو. د ښار د غربي سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو اترو کې وویل امجد صابری د خپل ملګرو سره په ګاډي کې روان وو او د لیکات آباد په سیمه کې پرې نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې. پولیس افسر وویل د امجد صابری په سر ګولې لګېدلې او د هغې نه ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي وویل هغه سره بل جوبل ملګری روغتون ته وړل شوی. د روغتون د چارواکو په وینا د هغه روغتیا حالت ډېر ښه نه دی. د ډي آی جی په وینا د صابری په ګاډي باندې په 30 بور تماچه باندې ډزې شوي او صابری 15 ډزې لګېدلې دي. پولیس افسر ویلي د پیښې علت لا نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل کړې شوې دي. په کراچۍ کې له دې وړاندې په زیاتره هدفي وجنو کې 9mm تماچې کارولې شوې دي. امجد صابری ته په کال 2012 کې د دوه ځایي شخصي ټي وي چینلونو تر څنګ د قوالی ویلو پر سر د اسلام آباد هائی کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس ورکړل شوی و. صابری د دوه ټي وي چینلونو په سهارنۍ خپرونه کې د ودونو په پروګرامونو کې یو قوالی ویلې وه چې پکې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اغستلی شوي وو. وروسته د دغه چینلونو لخوا د هغه خپرونو په قربانو باندې بندیز لګولې شوی و. 45 کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکې کورنۍ سره و او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکې و. د یاد قوالی ویونکې امجد صابری په وجنه ګڼ شمېر هنرمندان د سخت خپګان څرګندونه کړې ده او د هغه مرګ د قوالی لپاره لوی زیان ګرځولې دی. د صوبې چارواکو د پیښې نوټس اغستې او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو امر یې کړی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د سپتمبر د میاشتې راهیسې د روانکارو هدفي وجونکو او نورو شرخواخو پر ضد د رینجرو په مشرۍ کې هدفي عملیات دوام لري. چارواکي دعوه کوي چې په ښار کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده ولې بیا هم وخت په وخت ښار کې د بدامنې پیښې رامنځته کیږي. د دین علاوه مامورین وایي چې ورته د سند صوبې د ستر قاضي د یوزوی د ځای زیږی په اړه څه معلومات نشته دی. اني شاهدین او پولیس وایي چې د صوبې د ستر قاضي زوی اویس علی شاه په کلپټن کې د یو شاپینګ سینټر نه وسله په لاس کسانو چې مخونه پټ کړیو تختول دی. تر اوسه پورې د وسلوال لخوا د هغه د تختولو مقصد لا نه دی معلوم.
دونکو نن د زیارت په ورځ به د برتانی خلک په ریفرندم کې خپل رائے اچوي. دغه ریفرندم کې به د برتانی د خلکو نه پوښتل کیږي چې آیا هغوی د یورپی یونین سره په ائتلاف کې پاتې کېدل غواړي او کنه وتل غواړي. د په برتانیې کې د مهم تر اخیره پورې د سیاستدانانو کوشش وو چې خلک په خپل خپل رائے باندې قائل کی. نور تفصیل د برتانیې د دې ریفرندم په حواله سره اورو زاهد خټکنه.
برطانیا کې نن یعنی د جون په 23 نیټه یورپی یونین کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ریفرندم یا عام پوښتنه کیږي. د دواړو نظرونو په لاو سیاستدانانو اخیره پورې خپل کمپاین جاری ساتلی وو. د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تر څنګ جرمی کوربن او ټیم فیرن یورپی یونین سره پاتې کېدو کې د برطانیا په ګټو باندې زور راوړی. بلخوا بورس جانسن او نایجل فراج د یورپی یونین نه وتو باندې ټینګار کوي. زیارت په ورځ دغه ریفرنډم باندې به نږدې 6 لک خلک رای ورکوي. د دغه کمپاین په لړ کې 13 شپه ناوخته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د پخوانی وزیر اعظم سر جان میجر سره برسټل ته ورغلی وو. دوی خپلو ویناګانو کې ویلي د یورپی یونین نه د وتو فیصله بیا په شا کېدای نه شي. دوی ویلی یورپی یونین نه وتو سره به برتانیا مشکلاتو سره مخ شي او ورسره به اقتصاد ته هم غټ زیان ورسیږي. په دې مهال ډیوډ کیمرون ویلی کچرې دا ټول کمپاین یو ټکی کې راټولول غواړي نو هغه ټکی به یووالی وي. د ویلی یو ځای د ترهګرۍ او د موسمي بدلونونو مقابله کولی شي او خپل اقتصاد مخ په وړاندې بوتلی شي. د ویلی د ده په ګمان یورپی یونین کې پاتې کېدو سره برتانیا ته کوم خطر نشته. د زیاته کړي د یورپی عدالت د فیصلې په رڼا کې به یورپ کې آزادانه حرکت باندې غږ پورته کوي، خو په مکمله توګه د خلکو راتګ بندول به ممکن نه وي. بل خوا د یورپی کمیشن مشر ویلی د یورپی یونین نه وتلو مطلب به په مکمله توګه وتل وي او د دې وروسته به کومې خبرې اترې نه کیږي. د لندن ښار پخوانی ښاروال هم په خلکو غږ کړی چې په خپل ملک باور وساتي او دا موقع د لاسه ورنه کړي. د زیاته کړي وخت راغلی چې د خپلو ملګرو او اتحادیانو سره نوی تعلق جوړ کړی شي. د ویلي وخت راغلی چې د جمهور غږ واورېدی شي او د یورپ د نورو لکونو خلکو په شان دا ووایو چې خرابیدونکي یورپی یونین نه باید موږ بیل شو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوګی. په پاکستان کې د روجې د میاشو روکه دو سره د پاکستان نه یوازې سرکاري بلکې پرایویټ ټی وی چینلونو باندې د رمضان ترانسمیشن په نوم باندې خبرونه شروع کړی شي چې د روجو ټوله میاشه د خبرونه د سوسو ګنټو پورې هر ورځ خودل کیږي په ټلویزیون باندې. د دې په دې خبرونه باندې د ډيري مودینه د خلکو عکس العمل هم را روان دي او ډیر خلک په دې باندې نیوکه هم کوي چې دغه رمضان ترانسمیشن یا د روزي په نوم باندې چې کم نشریات په ټلویزیون چینلونو باندې خودل کیږي، دا نه خو د دین سره څه تعلق لري او اخلاقی جواز هم دومره د دوی نه جوړیږي. د پاکستان تقریبا د سلو نه زیاتو مذهبي مشرانو هم په دې وجه باندې د دې رمضان نشریات یا رمضان ترانسمیشن پر ضد یو فتوا جاری کړی ده او پکې د پاکستان د الکترونیک میډیا اداره پیمرا هغې نه غوښتنه کړې ده چې دغه خپرونې یا دغه پروګرامونه دې زر تر زره بند کړی شي. تفصیل اورو پیر ولایت شانه.
د سنی اتحاد کونسل او جماعت اهل سنت لخوا جاری کړی شوی اجتماعي فتوی تر مخه دغه خصوصي نشریاتو زیاتره برخه د شریعت په ضد وی او د دې قتل حرام دي. په دغه فتوا کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خبریدونکو پروګرامونو قربتوب د فلم او ټي وي په هنرمندانو کولو باندې ټکونه شوی دي او پکې ویل شوی دي چې د نشریاتو کې د غیر مستند او نه اهل خلکو لخوا حساس دینی موضوعاتو باندې رائے ورکول یا خبره کول ناجایز دي. د مذهبي جماعتونو دغه فتوا کې رمضان ترانسمیشن پروګرامونو کې د انعاماتو ګټلو لپاره دغه پروګرامونو کې موجود د خلکو ترمنځ کیدونکو مقابلو باندې هم نیوکه شوې دي. خصوصي نشریاتو کې غریب او نادار خلک په ټي وي سکرین باندې کېنول او د دوی لپاره د خیرات او د زکات اپیل کول هم په دغه فتوا کې دغه محتاج خلکو سپکاوی بللې شوې دي. فتوا کې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرانه دغه پروګرامونو په فوري توګه ادرولو مطالبه شوې ده او جماعت اهل سنت او سنی اتحاد کونسل د راتلونکو جمعې د منصب موقع جماعتونو کې دغه پروګرامونو خلاف خطبه ورکولو اعلان کړی دی. د میډیا د سارنې یو شخصي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو کارمند صدف بیگ د مذهبي جماعتونو دغه فتوا غیر مناسب او د خپل حدودو نه تجاوز بلی. ډیو ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې د حکومت په موجودګۍ کې دا اختیار چا سره هم نشته چې د ټلویزیون چینلو پالیسي کنټرول کړي.
رمضان ترانسمیشن ٹی وی چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، اس کے اوپر وہ کس طرح سے چلاتے ہیں، جب تک یہ کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یا کسی کا ان ٹرانسمیشن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہو رہی، اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے۔
دا وائچ شخصی ٹیلی ویژن چینل پر تجارتی بنیادوں باندھے چلے گی او پر شرط د دے چھ ترسو دغه چینل د ملکی قوانین و خلاف ورزی نہ کوي نو دوی دا حق لري چھ د خپل خوخ نشریات او چلوي۔ صدف بیگ زیات اکڑا چھ پرستو کے د چینل د سارنے حکومتی ادارے پم راہم داس اقدامات پور تکڑی دی رسدا وجہ چھ دغه چینل آزادی محدود شوی دا۔ واضح دی وی چھ پاکستان کے لگ تر لگ اصل شخصی ٹیلی ویژن چینل وجود لري او د دے چینل د نشریات او زیات تر برخه د خبرونو او روانو چارو پروگرامونو باندې گډوی۔ د تیرو سو کالو را هسه دغه شخصي ټيلي ویژن چینل او د ملک واحد سرکاري چینل باندې هم د روزي پوره یو میاش د رمضان ترانسمیشن په نوم خصوصي نشریات چلیږي او د چینل ترمنځ دغه نشریاتو کې د یو بل سره سخته مقابله په لیدو کې راځي۔ د ریپورتونو تر مخه صرف دغه یو میاش کې شخصي ټيلي ویژن چینل او تر رمضان ترانسمیشن یا د روزو خصوصي نشریاتو لپاره د کروڑونو روپو اشتهارات ملاويږي۔ د سنه چې پډاګه کیږي چې د پاکستان د آبادی یو لوی اکثریت دغه نشریات ډیر په شوق سره ګوري۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
د کمبوډیا د حکومت په بلنه د امریکې او د کمبوډیا فوزونو د کال 2018 د پیسیفیک انجل نومي مشکونو د یوې برخې په توګه د انساني خواخوږۍ د امداد عملیات ترسره کړل۔ دغه عملیات د کمبوډیا په کیمپورټ صوبه کې ترسره کړی شول۔ په دې کارونو کې د امریکې او د کمبوډیا 80 نارینه او زنانو فوجیانو او ورسره د آسترالیا، ویتنام او تایلند فوجیانو د مقامی این جی او په همکارۍ د کیمپورټ صوبې خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو کارونه وکړل۔ پیسیفیک انجل د انساني خواخوږۍ د امداد شریک مشکونه دی او په دې د بحر الکاهل د انډو ایشیا سیمی په مختلفو ملکونو کې عمل درآمد کولی شي۔ دا مشکونه د امریکې د هوایی فوج د چټک مشرۍ لاندې کیږي۔ پیسیفیک انجل کې د عام صحت، د غاښونو، د رنځونو، د سترګو د رنځونو او د ماشومانو د رنځونو د علاج او د قدرتي آفتونو په وخت د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونه کول شامل دي۔ د دې مشکونو په وجه په دې کې د شاملو ملکونو د انساني خواخوږۍ او قدرتی آفتونو کې د امداد رسول صلاحیتونه نور خکېږي۔ په کمبوډیا کې انجینرانو په کیمپورټ صوبه کې د سلورو مقامی سکولونو او د صحت د دو مرکزونو د سر دوباره تعمیر کار مکمل کو او د طبي شعبې خلکو د کیمپورټ صوبې د دو سیمو خلکو ته د مختلفو رنځونو دارو درمل ورکړل۔ په مشکونو کې د شاملو دواړو ملکونو فوجیانو د اولسي صحت د هنګامي نوعیت په حالاتو او د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونو ته خپل پام ګرځولی او ساتلو۔ د کال 2009 نه را په دې خوا د پیسیفیک انجل مشکونو له سببه په دغه سیمه کې د زرګونو خلکو ژوند ښه شوی دی او دا خبره یقیني کړې ده چې د سیمې فوجونه د انساني خواخوږۍ په حالاتو کې په شریکه د کار کولو وس توان لري۔ په کمبوډیا کې د پیسیفیک انجل دا سلورم مشکونه وو۔ امریکا خپل اتحادی کمبوډیا سره په کمبوډیا او ټوله سیمه کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په شریکه کار کولو کې ویاړ محسوسوي۔
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي۔ که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ڈی سی 20230 USA۔ تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials۔
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نوی درې ساعته خبرونه تاسو واوریدې. د ټلویزیون برخه تاسو ولیده. دغه خبرونه په لږ سات کې سرته رسیږي. د نفس په مشال ریډیو تاسو هم په دغه صفو باندې اوریدای شئ. د ډیوه ریډیو همکاران به یو وار بیا تاسو وړاندې راځي. د ماښام شپږ بجې د شپې تر دولسو بجو پورې به تاسو ته تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تر هغې وخت پورې د ډیوه ریډیو سارنی ټیم له اجازه ورکوي. الله پامان.